سلام په افغانستان کې دا سهار 2 بجې شوې چې لدې سره د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه هم پیل شوې. دا نیم ساعت خبری مجله زه همایون هیواد وړاندې کوم. په پیل کې هم لاند خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ازبکستان ته خپل وروستی دوه ورځنی سفر ګټور وباله. ټوماس ټویس پرون د مې پاته ویشتمه په یو لړ ټویټونو کې لیکلي چې ازبکستان د افغانانو په ملاتړ مهم رول لوبوي. ښاغلي ویسټ زیاته کړه چې د ازبکستان مشرتابه له طالبانو سره د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې، بشري حقونو او ثبات په ګډو لومړیتوبونو کار کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي له ازبکستان سره به د امریکا ملګرتیا هم دوامداره او پراخه شي. د هغه په وینا د ترمیز ښار یو مهم بشري مرکز دی او ازبکستان په دې ټولو مسایلو سربیره افغانستان ته د برېښنا لیک جاری وساتي. د طالبانو حکومت وایي د آی ایچ ایچ په نوم د ترکیې یو خیریه بنسټ په کابل کې د یتیمانو د زده کړو یو لوی کمپلیکس جوړ کړي. د طالبانو د پوهنې وزارت لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دغه وزارت سرپرست مولوی نورالله منیر او د ترکیې خیریه بنسټ مشر عبدالله پرون سره لیدلي او تمه ده د کمپلیکس په جوړېدو سره ګڼو یتیمو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره شي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له 9 میاشتو په تېرېدو سره لا هم د شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړل شوې او د ښوونځیو دروازې د دوی پر مخ تړلې دي. انتقادونه پر دې دي چې د طالبانو د پوهنې وزارت د دې ستونزې د هواري پر ځای په نورو مسایلو تمرکز لري. په هلمند کې د یوې ترافیکي پیښې له امله 3 تنه ووژل شول. دغه پیښه تیر مازدیګر د هلمند د مارجي او نادلي ولسوالیو ترمنځ پر لویه لار رامنځته شوې ده. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مرستیال مولوي محمد قاسم ریاض ازادي راډیو ته وویل
مارجي ته پر غځېدلې سړک د جنب د پوستې سره د یو واره د ټونس موټر او موټرسایکل ترمنځ ترافیکي پیښه شوه چې په یاد پیښه کې موټرسایکل چلوونکی او دوه تنه ښځینه خپل ژوند له لاسه ورکړي.
دا مودای ریاست په وینا د ټونس موټر چلوونکي د طالبانو د نظامیانو لخواني ول شوې ده. د نیمروز ولایت سیمیز چارواکي وایي چې ایران ته د نشي توکو د قاچاق په تور یو تن نیولای. د نیمروز د اطلاعات او فرهنګ رئیس مفتي حبیب الله الهام پرون ماخه ازادي رادیو ته وویل
د نیمروز ولایت د سرحدي ولسوالۍ کان په مربوطات کې یو تن د 30 کیلو ګرام تریاکو سره د سرحدي ځواکونو له ځخات څخه ونیول شو او د قانون منګولو ته به وسپارل شي.
د الهام په وینا لنی ول شوې کس څخه پوښتنې روانې دي. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ وایي دا وسلو د تراژیدی د مخنیوي لپاره هیڅ کار نه کیږي. دا جمعې په ورځ په هوټسن کې د امریکا د ټوپک د ملي ټولنې په غونډه کې د وینا پر مهال ښاغلی ترامپ وویل
د تل په څیر له تراژیدیو وروسته د کین اړخو لخوا د ټوپک کنټرول بیلابیل پالیسۍ وړاندیز شوي او د ویرې د مخنیوي لپاره هیڅ نه دي ترسره شوي، هیڅ هم نه.
دا څرګندونې وروسته له هغه کیږي چې د امریکا په تکزاس ایالت کې په یو ښوونځي کې د ډزو په پایله کې د زده کوونکو او یو ښوونکي په ګډون لږ تر لږه 21 کسان ووژل شول. د اسوسییټډ پریس تر راپور له مخې په تیر کال کې په امریکا کې په 22 وسلوالو بریدونو کې 340 کسان وژل شوي دي او د ایران امنیتي ځواکونو په آبادان ښار کې د مظاهره چانو د خورولو لپاره له وښکې بهونکي ګاز او هوایي ډزو کار اخیستی. خلک د یوې لس پوړیزې ودانۍ تر نړېدو وروسته د قربانیانو لپاره د عدالت غوښتنې په پار سړکونو ته وتلي وو. دا دې اونۍ په پیل کې په سویل لویدیځ آبادان ښار کې یوه لس پوړیزه ودانۍ ونړېده چې 28 کسان یې ووژل. د ایرنا دولتي خبري اژانس تر راپور له مخې د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی ویلي چې دوه نور جسدونه هم موندل شوي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل پر راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9.12، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 20.12، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 33.14، مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 1.13، او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 1.25.
ازادي رادیو ته خواږی است په روانه خبرونه کې به ووري. یونیسف وایي په تیرو 15 ورځو کې په افغانستان کې 19 ماشومان وژل شوي چې دوی د دې تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کوي.
دغه ځای کې چاودنه وشوه، اخوا کې 2-3 جسدونه پراته وو، یوازې ډریور لکه ښځې او ماشومان سوځېدلي وو.
په کابل ښار کې د خوراکي موادو پلورونکو وایي د اوکرين د جګړې دوام په افغانستان کې د بایو پلوړې دوه ډیر تاثیر کړی.
اکنامیکلی اټ افیکټډ افغانستان
اقتصادي اړخه پر افغانستان ډیر اغیز زکه کړی چې افغانستان غنم، تیل، غوړی او دا شیان قزاقستان واردوي.
او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې مسکو چمتو ده د بندیزونو د لری کېدو په بدل کې د اوکرين د غلجاتو د صادرولو په اړه خبري وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د رسمي شمیرو لمخې په 13 ورځو کې په افغانستان کې لګ تر لګ 19 ماشومان وژل شوې دي. په افغانستان کې د یونیسف استازي د ماشومان پر وړاندې د سخت او تریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کوي. وايي ماشومان باید هیڅکله د لویانو د شخړو بیا پرې نه کړي. په دې اړه نور جزئیات له صفی الله ستنکزی اورو.
تیر 15 ورځې د افغانستان د ماشومانو لپاره لخنوري او پیښو ډکې وي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف خبره لږ تر لږه 19 تنه افغان ماشومان پکې وژل شوي. پرون هم د کندوز ښار په باغ میر سیمه کې دوه ماشومان وژل شوي او یو بل ټپي دی. د کندوز د پولیسو ویاند عبیدالله عابدي د جرمني خبري اژانس ډي پي ته ویلي چې دغو ماشومانو ته د هوان له یوې ناچاودې مرمۍ سره د لوبې پر مهال مرګ ژوبله اوښتې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي په کابل او مزار شریف کې د چهارشنبې د ورځې په بریدونو کې 14 ماشومان وژل شوي. دغو بریدونو د درې مینی بسونو مسافر او په یو جومات کې لمونځ کوونکي په نښه کړل. د مزار د پیخي یو شاهد عبدالله رويټرز ته ویلي چاودنه دومره سخته و چې څو ماشومان و رخصته وو. د غزای کې چاودنه وشوه. اخوا کې دوه درې جسدونه پراته وو. یوازې ډریور لکه خو ښځې او ماشومان سوځېدلي
وو.
په افغانستان کې د یونیسف استازي محمد آک ایویا د ماشومانو په وړاندې د سخت تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې. داسې یو هیواد چې له څلور لسیزو را په دې خوا پکې جنګ جګړو او بریدونو ګڼ افغان ځوانان او ماشومان وژلي. محمد آګا یویا وویل ماشومان باید هیڅکله د لویانو د شخړو قیمت ادا نه کړي او ماشومان باید تل خوندي وي. ایووا وویل تیره میاشت په کابل کې په یو عالي لیسا او ښوونیز مرکز کې په یو لړ همغږو چاودنو کې لږ تر لږه 9 ماشومان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د راپورونو په اساس له 2015 کال راهیسې په افغانستان کې 23,500 زیات ماشومان د جنګ، جګړو او بریدونو قرباني شوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
یو شمیر محصلین په افغانستان کې د استادانو له کموالي شکایت لري. دوی وایي که څه هم د 40% ازموینو په درشل کې دي، خو تر اوسه یې ځینې مضمونونه د استادانو د کمښت له امله نه دي تدریس شوي. د دغو محصلینو په خبره یو شمیر استادان چې نوي ګمارل شوي هم په کافي اندازه زده کړې او تجربه نه لري. د لوړو زده کړو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نور حال په راپور کې.
هر روزی که دادان در روز پانتون میرم اصلا خوش آیند نیست برام وارد شدن به پانتون.
در انجلی در کابل پانتون در چلورم کال در یو پانزی محصله ده. در وایی در استادان و کمخت او په تدریس که در نوی گمارل سوی استادان و در کافی تجربه نلرل حقا چه دی چه لزدک روی زرطوری کرده. در محصله چه نگواری در امنیتی ستونزو لعمل ای پراپور که نو مخستل سی وایی دوی لستونزو لوگی او بیوزلی سرا سرا خپل درسونو تا حاضری گی خو یوش میر ستونزی لکه در استادان و کمخت او در نوی گمارل سوی استادان و به تجربه توب عملی مخوطای در رسیدو در مخنمی لامل گرزی.
ما استاد کافی نداریم، در پانزوی های دیگه خبر است ما استاد کافی ندارن.
ما کافی استادان نلرو، لنورو پانزوی و همچین خبریم استادان نلری. همچنین مزمونشتر چه هیس استاد نلری. ده ده شلکی صد از موین نگدیگی، انده دقو مزمونون و لمره پانی هم نده ویلی. هم دارنگمون هم یا مزمون نرو، استاد یه چه لهمغی لمره ورس نده راغلی، یوازی مقتد مضمون نوم لیکلی.
پر افغانستان د طالبانو تربیه وکمنی دو ورسته د بیلابیلو پوهنتونونو ډیری افغان استادان د هیواد پریښودو ته اړ سوي او یا هم دندې پریښي دي. یوه بله محصله هم چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي په تدریسي ساعتونو کې د استادانو له کمښته شکایت کوي.
متاسفانه ما در شرایط فعلی با کمبود استاد خودم شخصا صرف ما مواجه
له بده مرغه شخصا زموږ ټولګي په اوسنیو شرایطو کې د استادانو له کمښته مخالفت سره مخ دی. ډیری ورځې چې په هنتون ته ځو یو شمیر مضمونونه مو هیڅ نه تدریسیږي. د استادانو د کمښت له امله او دا بیا د دې لامل شوی ټول محصلین له دې درکه وزوریږي او له درسونو زړه توړی شي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا وکمنې دوه ورسته د خزینه او نارینه محصلینو ټولګي هم جلا کړل. اوس مهال په ونی کې درې ورځې خزینه محصلین او درې ورځې هم نارینه محصلین د درسونو ویلو اجازه لري. یو بل محصله هم چې نه غواړي پراپور کې نوم واخیستل سي دا بیا د درسي ساعتونو په برخه کې د نویو ګمارل شویو د استادانو د ستونزو خبره کوي.
در کل مشکلات هسته، هم از لحاظ
کیفیت درسی پسوله کیستون هم در درسی کیفیت په لحاظ او هم دوستادانو د کمخ او درسی میتود په لحاظ لومویو کې چې استادانو کم و او اوس یې چې پر ځای نور استادان ګمارل شوي د درسی میتود او روش په لحاظ هیڅ استاندارد نه دی.
د دې تشې د ډاکولو مسولیت طالبان لري. خدای چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې برخه کې کوم پلان لري او کنه هڅه موکړه په دې اړه دغه وزارت د چارواکي وپوښتو خو له مقرر واړي کو سره سره بیا هم د ازادي رادیو پوښتنې جواب نکړي.
د کابل ښار د خوراکي موادو پلورونکو وایي د اوکراین د جګړې دوام په افغانستان کې د بایو پلوړې دوه ډیر تاثیر کړی. افغانستان تر ډیره خوراکي مواد لمنځنۍ آسیا واردوي خو اوس چې د اروپایي پیرونکو مخه منځنۍ آسیا ته شوي افغان سوداګر له ستونزو سره مخ دي. د سوداګرۍ او صنایع خونه تاییدوي چې د ارتزاقي موادو او تیلو په بیه کې 15% زیاتوالی راغلی. صفی الله ستانکزی د اسوشیټډ پریس په استناد په دې راپور په دې اړه راپور لري.
پر اوکراین د روسیې د یرغل تداوم د افغانستان په څیر وارداتي هیواد باندې له حد زیات تاثیر اچولی. دا د کابل په بازارونو کې د سوداګرو او پلورونکو خبرې دي چې له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره غږیدلی. دوی وایي د اوکراین جګړه د دې لامل شوه چې د منځنۍ آسیا په بازارونو باندې چې افغانستان ترې توکي واردوي ګڼه ګوڼه زیاته شي او له امله یې مواد قیمته شي. د باغ قاضی عمده پلورونکو سید جلیل وای
اوکراین کې چې جنگ شروع شو هغه خلک اروپایي خرید له قزاقستانه شروع کړ. هغه له قزاقستانه کله خرید شروع کړ هغه جی کې قیمتي راغله.
در محمد هم چې د خپل هټۍ مخته ولاړ دی وای د موادو په بایو کې تر و 800 افغانۍ توپیر راغله.
800 افغانۍ تفاوت راغله ده. نو دا قیمتي د جهانی دا او ټول جنجال او مشکل چې دا فقط د اوکراین او د روس د جنگ چې خپل مابین کې دوی سره جنگ وکړ او دا مشکل مونږ او تاسو ته میجات.
پر اوکراین د روسي د یرغل دوام د دې لامل شوې چې په افغانستان کې د وړو خوراکي او کرنیزو توکو او تیلو به بي ساري لوړ شي او دا هیواد چې وارد مخه پکې خلک له لوګي سره مخ دي لا یو جوړ بحران ته بوزي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس له یو اقتصادي کارپو وحید الله غازی خیل سره هم خبري کړي او دا اعلان ترې پوښتې چې د اوکراین جګړې څنګه د افغانستان په بازارونو اغیز کړي.
اکونومیکلی اټ افیکټډ افغانستان
له اقتصادي اړخه پر افغانستان ډیر اغیز ځکه کړي چې افغانستان غنم، تیل، غوړی او دا شیان قزاقستان واردوي. جګړې ټوله سیمه په ځانګړي توګه افغانستان اغیزمن کړي. د طالبانو حکومت بیا نړیوال ټولنې څخه ګیله لري چې د اوکراین په جګړې سره افغانان هیر کړي او بنسټیز مرستینه ورسره کوي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال عبدالسلام سادات په دې اړه وایي
افغانستان به یک فاجعه روبرو است.
افغانستان له یوې فاجعه سره مخ دی خو نړۍ یوازې په یوې بورې وړو او 50 کیلو غوړیو سره غواړي ځان بشر دوست ماری فکری حال دا چې دا زموږ د ملت د هیڅ درد لپاره نه دوا کیږي.
درد ملت دوا نیست.
د ملګرو ملتونو د یو وروستي راپور لمخې په افغانستان کې تیر څو میاشتې د اوبو لګولو لپاره تخمونو سری او اوبو ته لاسرسی محدود دی. د کار فرصتونه کم دي او کو په تیرو څو میاشتو کې د خوراکي توکو د پیرلو لپاره ډیر پورونه اخیستي. د ملګرو ملتونو د ژغورنې نړیوالې کمیټې او د ماشومانو د ژغورنې ادارې تیرونه په جلا جلا راپورونو کې تایید کړ چې په افغانستان کې شاوخوا 40 میلیونه وګړي له سخت لوږې سره مخ دي. په دې ډله کې 10 میلیونه ماشومان دي.
د صبح کابل ورسپانې خبریال علي اکبر خیرخواله تیرو 15 ورځو را په دې خواله درک شوی. د خاغلی خیرخوا مور لیلما ازادي رادیو ته وویل زوی له هغه محل چې د راپور لپاره تللی لا درک شوی. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې په یو اعلامیه کې د خاغلی خیرخوا د لا درک کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
علی اکبر تلی ریسکلان او د بامیانو ولایت دی. خغلی علی اکبر خیرخوا چې د صبح کابل سیمه ایز ورسپانې خبریال دی له تیرې سې شنبې را په دې خوا لا درک سوای دی. د هغه مور لیلما ازادي رادیو ته وویل زوی د سه شنبې په ورځ له غرمې وروسته 2 بجې د یو راپور د جوړولو لپاره له کوره بهر ووته او تر اوسه یې په اړه هیڅ معلومات نشته.
دو بجی لشور اوت ویلی چه زم راپور جراوم او لحقا زی پهانتون تزم مگور تا پتا مو چه را بشی اشپک بجی شوی وشوی اتا او نه بجی شوی خو حقا را نگه خوزه هم کس معلومات را نگرل چه اوهی تا سولار چه موگی پیدا کهو دیر ورتن دخمنیو نور خوب نرازی پرتا لتشویش کس دشوی او رزی پر روده نکوهی گو
دا لطالبان غواړي چې د زوی د مندلو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. د علي اکبر خیر خوور کېدل په کوردننه او بهر د رسنیو د ملاتړو بنسټونو پراخ خبرګونونه راپارولې دي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې د آسیا برخې همغږي کوونکي استیون باتلر په یوه خبرپاڼه کې ویلي، په کابل کې د خبریال علي اکبر خیر خوور لدرکه کېدل او په هرات ولایت کې لوی خبري ناستې د خبریال مرجان وفا شړل په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان خبریالانو پر وړاندې د ګواښونو برخه کې زموږ اندېښنې زیاتې کړې دي. د دې کمیټې په بیان کې راغلي چې طالبان د خبریالانو د خوندیتوب مسؤلیت لري او د رسنیو ټولو نارینه او ښځینه غړو ته باید اجازه ورکول سي چې پرته له لاسوهنې راپور ورکړي. د دغې کمیټې په خبرپاڼه کې راغلي، تر دې مخکې یې موندلې وه چې د طالبانو د استخباراتو اداره پر رسنیو او د رسنیو په کارکوونکو کنټرول لري او پر دوی فشار راولي. طالبانو وړاندې دا تورونه رد کړي وه. په همدې حال کې د خبریالانو نړیوال فدراسیون پر ښځینه خبریالانو د حجاب بری کول غندنه کړي او پر طالبانو یې غږ کړی چې ټول خزینه خبریالانو ته اجازه ورکړي چې په خپلواکه توګه ول لاسوهنې پرته کار وکړي. د فدراسیون د طالبانو د فرمان له رسنیو څخه د خزینه خبریالانو د ایستلو سیستماتیک حکم او د بیان له ازادۍ څخه په بشپړ توګه سرغړونه بللې ده. خو د افغانستان د رسنیو د بنسټ مشر ابو زر سارم سرپلی ازادي راډیو ته وویل چې د خبریالانو له کوم معقول دلیل پرته بے درکه کېدل یا زندانی کېدل د رسنیو د ټولو غړو ترمنځ ویر خپره کړې ده.
د اطلاعاتو کلتور وزارت او یا اړوند بنسټونو ته له ویلو پرته د خبریالانو نیول یو ستونزه ده. دا د رسنیو په کار اغیز شیندي او د هر چا په زړه کې ویره راپاروي.
و مو غوښتل چې د ښاغلي خیرخوا د ورکېدو په اړه د طالبانو چارواکو نظر واخلو، خو ځواب مو ونه موند. په وروستۍ پیښه کې د جمعې په شپه د افغان نیوز په نوم په یوه رسنۍ نامعلومو کسانو حمله وکړه. په کابل کې د دغې رسنۍ مشر برات علي بهکام ازادي راډیو ته وویل،
د ګاونډیانو په وینا شپې درې بجې نامعلوم کسان دفتر ته ننوتل، د دفتر ټولې دروازې ماتې کړې، د دفتر ټول وسایل مات کړل، پنځه لپټاپونه، یو قانون کامرا او یو وای فای موډیم سورت دي.
د ښاغلي بهکام په خبره سره د چي رسنۍ په خیف اقتصادي او امنیتي حالت کې نه دي، خو بیا هم دوی خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. خو دا ډول پیښې له اقتصادي اړخه او د خوندیتوب له پلوه د خبریالانو لپاره د زیاتې اندېښنې وړ دي. په دې اړه مو د کورنیو چارو وزارت نظر هم وغوښت، خو د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي. که څه هم طالبانو په وار وار د قانون له مخې د بیان ازادۍ ته د ژمنتیا خبره کړې، خو د خبریالانو نیول ورکیدل او د خبریالانو په ځانګړي توګه د ښځو پر وړاندې محدودیتونه هر ورځ د زیاتېدو په حال کې دي چې کورنۍ او نړیوال خبرګونونه یې راپارولې دي.
د روسیې ولسمشر خپل فرانسوي سیال او د جرمني صدر اعظم ته ویلي چې مسکو چمتو ده د بندیزونو د لری کېدو په بدل کې د اوکراین د غلجاتو د صادرولو په اړه خبرې وکړي. په ورته وخت کې نړیوالې ټولنې پر روسیې غږ کړی چې په تور سمندرګي کې سوداګریز بندرونه پرانیزي او له اوکراین څخه د غلجاتو صادراتو ته اجازه ورکړي. په دې اړه پام وکړئ راپور ته.
کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم اولاف شولس ته ویلي چې پر مسکو د بندیزونو د لرې کولو په بدل کې د اوکراین د غلو د صادراتو په اړه خبرو ته چمتو دی. د کرملین په وینا پوتین پرون شنبه د مې میاشتې په 28مه نیټه د فرانسې او جرمني مشرانو ته په ټلیفوني تماس کې وویل چې روسیه چمتو ده د تور سمندرګي بندرونو له لارې د اوکراین د غلو د صادراتو په ګډون له خنډونو پرته د غلو د صادرولو لپاره د لارې په موندلو کې مرسته وکړي. د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني له صدر اعظم اولاف شولز سره په خبرو کې ولادیمیر پوتین وویل دا اقدام له روسیې د لویدیز د بندیزونو د لرې کولو په خبره مشروط دی. پر مسکو وروسته له هغې بندیزونو ولګول سول چې پر اوکراین غیر مشروع یرغل پیل کړ. کرملین د پوتین له قوله ویلي چې هغه له ماکرون او شولز سره په خبرو کې اوکراین ته د وسلو د اکمالاتو زیاتوالی خطرناک بللی او خبرداری ورکړی چې دا اقدام کولی شي وضعیت نور هم بې ثباته کړي او بشری ناورین لا پسې زیات کړي. کرملین ویلي دي چې د روسیې له خوا د کیمیاوي سرې او کرنیزو محصولاتو د اکمالاتو زیاتول به د خوراکي توکو په نړیوال بازار کې د کړکیچ په کمولو کې مرسته وکړي. کړي، خو دا کار د بندیزونو لرې کولو ته اړتیا لري. اوکراین په نړۍ کې د غنمو، جوارو او د غوړو له لویو صادرونکو هیوادونو څخه دی، خو روسي ځواکونو دم کړی د اوکراین د تور سمندرګي بندرونه بند کړي او په دې کار سره یې د نړۍ په مخ د خوراکي توکو یوه لویه منبع تړلې ده. دغه بندرونه د فبروري په میاشت کې پر اوکراین د مسکو د پراخ یرغل له پیل راهیسې تړل شوي دي. نړیوالې ټولنې پر روسي غږ کړی چې په تور سمندرګي کې د اوکراین بندرونه پرانیزي او د اوکراین د غلو صادراتو ته اجازه ورکړي. پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل د فبروري په 24مه پیل شوی او تر نن ورځې پورې دوام لري.
دا ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله دوام لري. د خبرونې په پات شیبو کې زموږ له همکار اجمل ان سره اوسئ.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه او خې چاري. دا خبرونې د برخې ته مو هر کله کو. په سویلي ولایتونو کې د غنمو لو شروع شوه، خو کروندګری سکل حاصلات خوخ نه دي. ولی په دې اړه وروسته ریپورت لرو، ستاسو څو پیغامونه هم راخلو، خو لمړی راځي د تر شو چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه تبصری لري. اسمت ساروان ورته کتنه کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په خپل آنلاین خبرونه ریلیف ویب کې په افغانستان کې د بشري اړتیاو او د خلکو د لوشي په اړه لیکنه خبره کړې ده. له دې لیکنې سره سم په افغانستان کې 23 میلیونه او 400 زره خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د حقوق په منځ کې 10 میلیونه ولکه د خوراکي موادو شدیده اړتیا لري. ریلیف ویب وایي چې د پرلپسې بشري مرستو له کبله د هغو کسانو چې د خوراکي موادو امنیت په شدید ډول له خطر سره مخامخ دی د لا زیاتېدا مخه نیول شوې ده. له بلې خوا واشنگټن اگزامینر ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې چې افغانان د لوږې له بحران سره مخامخ دي او یو شمېر مؤسسې چمتو دي چې مرسته ورسره وکړي، لیکي پر اوکراین د روسیې یرغل په افغانستان کې د خوراکي موادو بای خورا لوړی او د هغو افغانانو لپاره چې سخت مرستې ته اړتیا لري د مرستو راټولولو هڅې له خنډ سره مخامخ کړي. واشنگټن اگزامینر زیاتوي د خوراکي موادو د امنیت د یوې ادارې آی پی سی له لوري په وروستیو کې اټکل شوی چې په راتلونکو میاشتو کې به وضعیت د پیسو یا مرستو د کمیدو له امله نور هم خراب شي. دا اداره اټکل کوي چې د جون او نومبر د میاشتو ترمنځ به هغو افغانانو ته چې په درو وختونو کې دوه وخته خواړه د بشري مرستو په توګه ورکول کیږي، مرستې له اتو تر 8 سلنې پورې کم شي. د ورسپانی په افغانستان کې د خوراکي موادو د کموالي په اړه د ملګرو ملتونو د ارقامو یادونه کړي او ویلي دي چې شدید خوارځواکۍ پر میندو او ماشومانو له جسمي او ذهني پلوه ډېر منفي اغیز کړی دی. د ماشومانو په اړه بزنس میرر ورسپانی پر خپل ویب پاڼه د ملګرو ملتونو پر اساس لیکلي، شایي سش کال په افغانستان کې 1 میلیون او 1 لک تر 50 کلونو کشر ماشومان له شدید خوارځواکۍ سره مخامخ شي. خبرونه وایي چې اوس تر بل هر وخت روغتونونو ته هغه ماشومان ډیر راوړل کیږي چې وزن له لاسه ورکړي او په شدیده خوارځواکۍ اخته وي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
28.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
په جنوبی ولایتونو کې د غنمو لو شروع شوه، خو کروندګر له حاصلات خوښ نه دي. د کندهار د کرنې اداره وایي سکل په دغه ولایت کې پر 15000 هکتار مځکه غنم کرل شوی چې د تیر کال پرتله د غنمو کښتونو کې زیاتوالی ښیي، خو کروندګر وایي کښتونه زیات د اوبو د کمښت او ناروغیو سره مخ و چې لامل یې حاصلات کم دي. دا په داسې حال کې ده چې د محل د افغانستان په شمول په ټوله نړۍ کې د غنمو بیې لوړې شوې. تفصیل د صادق رښتینی په ریپورت کې.
درویش کلن عبدالله د کندهار د دامان ولسوالۍ د عینو کاریز د سیمې اوسیدونکی دی. عبدالله چې اوس د غنمو د حاصلاتو په ټولولو بوخت دی وایي کرل سوي ټول غنم یې د تیلو او سولري برېښنا په مټ اوبه کړي دي. نوموړی وایي د تیر کال په پرتلا په دامان ولسوالۍ کې د غنمو تر ټولو زیات کښتونه سوي.
څلوېښت منه پنځوس منه مې تخم کرلی دی، نو سش کال څه سره کمزوري دي مرضونه وکړه په دا خاطر یاره د تیر کال به کم یو څه. علت یې دا دی چې مرضونه د ژړې مرض یې هم وکړي نور د دوا په خاطر سره سمیاشت دواي پرو پاشه مرز نه ورک او به هم بس پروژات وخت باندې سمي وېچ وخت د اصل اصول وبې پر کمیس پروش کان معنا د ځکه وېچ پروش کان نه کرسي ساش کال ډیر کرسي ساش کان مخ په پروش کان نیو برمو ساش کان درې برمو نیو یابات کړی دی یو انده زړه برمو
پاینی وخت کې د غنمو د بنور کربنګر اسماعیل او نعمت الله وایي سش کال کندهار کې کرل سوی غنم زیاتی خو په فصلونو کې د ناروغیو وچکالی او د حکومت لدوري د مرستو د نشت لامل حاصلات کم دي د غنمو کربنګر له حکومت څخه غواړي چې د کوکنارو د کشتونو د مخنیوي لپاره د حلالو کشتونو له کربنګرو سره مرسته وکړي
د سش کال در اویا مانه تخم تاشیر دي سر په خلاص او په اویا مانه کې نو مرچ وجد څه غنم سی وای مرز نه کړی او خابه خا د شل خوروار په زوی خوروار غنو کول مګر او شی ودیر وکي ډیر وکي دوا خوروار به وکي اده امبرو د نه را جوړی قرضدار کو جړې وکي سر د خلاص او سبب نه وکوه د سر خلاص او بو د خاصه خوش
د حکومت ته خو د مسیه د خو همکاري بیا موږ ته پیدا کوي موږ یو څه اصلاحات پروسسو که امباري که غنمي دغه لوی کومک دي نور که د دواوي راي کې د مرزو د پاره یا د وشو د پاره او که د اوبو سیستم راته برابر کې هغه خو بیا بيخي غټ خبره ده غټ کومک دي
د کندهار د کرنی او مالداري اداره هم د وچکالي د ستونزې له امله د غنمو د زیان خبره مني خو وايي چې سش کال کندهار کې پر وښ په تزره او تلور سبه هکتار ځمکه غنم کرل سوي دي چې دوی د کروندګرو د زیان د مخنیوي لپاره د راتلونکي کال لپاره د مرستو د ویش چمتووالی نیولې فضل الله د کندهار د کرن ریاست د ترویج مدیر
کومو جوړ پراغ موږ د ولسوالۍ د مسلیانو پر اساس چې مثلا په ټول کندهار کې د ټول ولسوالۍ په ساته وښ په تزره وسلور سو مجموعی غنم کرل سوي چې د هغه د جملې څخه یو لزر هکتار بیا للمي کرل سوي
د کندهار په دامان ډن جړی پنجوایی شاولی کوټ ارغستان او نیش ولسوالیو کې هر کال د نورو کښتونو ترڅنګ د غنمو زیات فصلونه کرل کیږي چې له همدې ولسوالیو تر لاسیوي حاصلات له پروسس وروسته بیرته په یادو سیمو او کندهار ولایت کې مصرفیږي دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د افغانستان په شمول په ټوله نړۍ کې د غنمو بیې لوړې سوي اوکران چې د غنمو د غلیدانې په برخه کې د نړۍ په کچه یو لوی صادرونکي هیواد دی د روسیې د برید لامل د غلو دانو صادرات درې دلی دي د غراز هین چې د غنمو لوی کندو بلل کیږي تیرونه نړۍ ته د غنمو د غلو دانو صادرات ودرول
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.0
19.8
24.8
او یو دیش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سنگ
او سم مستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید موږ مننه کوو چې زموږ اوریدونکو مکتا ګن پیغامونه راستي ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو
السلام علیکم زه افغان قهرمان د هلمند څخه ازادي رادیو ته دا پیغام پریږدم زما د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده د هلمند د لوړپوړو چارواکو او داسې بیا تر کابل پورې د ټولو د اسلامي امارت مشران څخه مودا غوښتنه ده چې په ټول هیواد کې د سړکونو هغه ویجاړ ځایونه بیا ورغوي زموږ د هلمند ولایت د ناوي ولسوالۍ ډمبر چې ډېر معیاري جوړو خو په تیرو جنګو کې مینو خراب کړی دی نو کډی کډی دی د شپې د خوا چې کله مدزان سړی شار ته بیاي نو هغه ک موټر سایکل وی ک موټر وی نو دغه د مینو په کډی ک مشلې بیا ټکر کوي نو ام دوی خوش سي ام موټر سایکل خراب سي یا موټر خراب سي نو د مرګ لامل هم وګرځي اوس د نایول سوالي دغه د ډمبر غاره چې وسو ګوري د دمبر غاړه مکمل قبرونه دي پر هر ګولای باندې یا د هر مین د کډی سره بس یو یو د کښنی کښنی قبرونه دي نو دونه ډېر ټکرونه کیږي نو د اسلامي امر د مشران څخه مده غوښتنه ده چې دغه سړکان بیا ورغوي
سلامونه هی نیک هچاري زه آزادۍ کارکونکو ته ټول سلامونه چې بچاره هی کمبر ماجر ته جواب ورکړی دا امارات اسلامي چې تر لوی اختر به باریږي آیا موږ دا خواهش کوو چې د مشرانو او د امیرانو چې موږ زاید موږ زمينات برابر کړي. السلام علیکم.
ساعت 7:30 صبح هست. صدای ما را از رادیو